السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبره کې د ماسپخین درې بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامره تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره مرکې هم شته تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرام د تاریخ بخنه غواړم د سولې په لورم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه وي
تمدا چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په پاریس کې نن ملاقات وکړي د عوامي نشتل ګوند مشر وايي پاکستان دې د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام وکړي په سوریه کې د روسي بمباري لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړول د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د چاپیریال د بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني نوموړي له مشال رادیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې دا اوس د دوړو هوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي د زیات کړه
مذاکراتونه بغیر د دې د یو حل نشته دې مسلې نو دا دروازې بيخي مو بنده وي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او بیا چې ته نه دلته دا وي ما څه چې بیا څه یو ګارانټي به تا نه واړو او هغه دا رې چې ته به او کوي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی
اسفنیار ولی خان پرون له کابل په خبر تستون شو د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدارس خبر ورکوي چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا برګزی په ناروی کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګومرل شوی دی په بیان کې همدارس راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوی سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې مان چاودنو حملو کې وژل شوی دي د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار کندهار کندوز فاریاب او غزنی ولایتونو په عملیاتو کې بوختو چې د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال مخالفین هم وژل دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو راپورونه خودلې چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لړیو ته ویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی ښاغلی عبیدی وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو کې په هرات بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې وې راپور نوای په ایران کې هغه شپږ کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوی په دوی کې نه هتنه ایرانیان او ونوري پاکستانیان دي ایرنا خبري اژانس او د مشال رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا خبر ورکوي چې دغه وړه پاکستانیان په ایران کې میشتو له هغه ځایه د سوریه جګړې ته تللو د دوی مړي د یک شنبه په ورځ په ایران کې خاورو ته وسپارل شول د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي غربي رسنۍ خبر ورکوي چې سناسه 2000 ایرانی سرتیري د سوریه د ځواکونو سره یو ځای د لبنان د حزب الله ډلې او د روسي د هوایي ځواکونو په ملاتړ د حل په شاوخوا کې په تازه عملیاتو کې برخه اخلي خو ایران تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي وو راپور نوای د سوری په یو شمالي خارګوټی کې د روسي په هوایي بمباری کې لک تر لګه 30 کسان وژل شوی او لزګونه نور ژوبل شوی دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ادارې د معلوماتو لمخې په اریها سیمه کې دغه بمباری پرون وختي تر سره شوی ده. د اریها ټوډې په نوم د فیسبوک یو پاڼه چې په یاد خار کې د پیښو راپور نو ورکوي، نن خبر ورکړی چې دا بمباری د روسي د جیټ الوتکو لخوا تر سره شوی ده. د تلفاتو په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوی دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ادارې لک تر لګه 30 کسان وژل شوی او لزګونه نور ژوبل شوی دي. خو اریها ټوډي به لیکلی چې په دغه بمباری کې سلويخ کسان وژل شوی او لاویا او زیات ژوبل شوی دي. که د نومبر د 9 نیټې بمباری د روسي الوتکو لخوا تر سره شوی وي، نو دا به په تیرو دوو میاشتو کې د مسکو لخوا د پیل شوي بمباری تر ټولو خونړی پیښوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د 1750 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په اړه نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. سباندې 15,000 کسانو د آسټرالیا په سیډنی ښار، زرګونو په لندن او زرګونو نور په مادرید، برلین، نیویارک او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او د نړۍ له مشرانو څخه د ځمکې د تودوخې په مخنیوي کې د اقداماتو غوښتنه وکړه. دا تر دې غړی د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 19 پیسې او په 1.10 روپۍ 45 پیسې. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.73 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 20، بنو کې 26 او 26 او په کوټه کې 21 او 22 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په پاریس کې د پاکستان له وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف نه یې ضمانت غوښتلې چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني.
خود مختار و جمهوری افغانستان و خود مختار و جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیرې جنبل خلیجشتا در خپل خور باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کوله وکم.
په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت شاوخوا 2 کاله پوره کیږي. دا چې په دې دومره موده کې موجوده حکومت څه وکړل یو تنوای او د مومند ایجنسی د امبار سیمې خلک وایي په سیمه کې سکولونه هم کم دي او استادان هم سما ډیوټي نه کوي.
دلته نه د ډیټي څخه د سره څه پته نه لګیږي. چېرته ورځ وخت کړه چې ډیسټرکټ کې خپلې دغه ولیکي اړتیا او بیا ورک شي ماشومان خو تباه برباد شو.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د سولې په لورمو لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورځو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له اعلانې وروسته بیا په کابل کې د ځینو بریدونو وروسته خرابې شوې دي. ولسمشر غنی چې یو شپږ ورځنی سفر په مخه اروپا ته تللی، نن به هم د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس ته وینا وکړي، بیا به ایټلی جرمنی او سویډن ته لاړ شي. احمد تکل پیری رپورٹ لري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځنی رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی د پښتونخوا او کوټه د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوې چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخې افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد لمشرانو سره به د دواړخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرونې خبر کړویلې چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په ورستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتلې چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باندې دروازې خلاصې کړلې او اوس د دواړو هیوادونو پورې د اړه لري چې وړاندې څنګه پر مخ ولاړ شي. اسفندیار ولی خان سر اعظم همکار ګلیاس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې د کابل په سفر کې د افغان ولسمشر نورو لړپړو چارواکو سره کومې خبرې وکړي او د سفر نه وړاندې وزیر اعظم سره په کوم موضوعاتو خبرې کړې وي. نو اسفندیار ولی خان وایي
زما پتونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میا صاحب لا میا نواز شریف له نو چاغله د ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا تاسو خو دا دروازې بيخي بندې دي افغانستان او تاسو او غرب کې مونږ ته باز کوي چې دغه هم پښتون لري او هم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زموږ سره کې دا ټول جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده پېښې اخر د دې خصو خبرې اتره حکومت غواړي نو چې ما ورته چې ګورې ته ما څه کوتان دي مې ته ما به حلول غواړي او په ته ما چې دینو ته ما ضرور به علي کمزورې نشي به حلولې تاسو ته د دې څه د دې د دې د جاب کوم د سرتا د دې څه په دا د سرتا د دې څه د خبره نه را نو وایي چې کتا شو دې کمنټ کړو چې دا په پاره سره شي د کچا دې چې دا پاره سره نه زم نه چې بالکل موږ ورته دا ریکوست کو چې را دروازه نو باندې دروازه کو دا پرې ته چې موږ دې رو شو کړې پولیټیکلی دا ډیپلوماټیکلی او نور ملکونو په وسو کو نه مې هغه چارو چې موږ راو نو په لمر کې تا خبر وکړه او بیا په شریکو ورته درو او د چیرې کې څه چې نه مذاکراتو نه بغیر ته د یو حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بيخي نه بنده وي نورم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته دې ته دوی ماته چې بیا چې یو ګارانټي ده تاسو غواړو او دا د چې ته به او کومي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ماته دا د پم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیرې جنبل خلیجشتا نو زه خو چار دغه خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لار پرسته
اسفندیار ولی خان صاحب څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانی کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې پورا دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانه دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه موارد خلک یې یو بل ډیر کوجی شي کنه او ما ورته وی چې زمين په مالې په پورتو کې جستوي ما ورته چې اریتم ستر منځه اوبسټیکل زونه نشته نو که دغه ایرټنس تاسو صبر کوئ دا په ټایم دغه نه کې نو دینه به موږ څه کوي شي او ما ورته چې خوله دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوې دې منو که دا روان جنم زمونږ نه اڅه لا ځای شو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خوله دې کې زه غلطه خوله دې کې زه غلطه اوس بیا په دې علاقه کې له شام دا وینځه
خلکو مشران یې شي. اسدالله ولی خان صاحب دینه مخکې هم د پښتونخوا کوم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړیو داغه څه نتیجې کوم ګورو په دې هغه کې داسې ښکارا نشوي استاد یې څه خیال لچې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت څه نه څه خبرو ته دیو سلاشه بیم دي خو راتلون کې تاسو څه ګورئ چې دا سفر به سپه ګټه تمام شي کنه
ګورې چې مې رسېږي چې زما خو تاریخ خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کولوکم مونږ خپل هغه ډیوټي وا هغه موکړه دروازه کولوکړي اوس خو دې دي کې چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا کا لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلون کې ګوري چیرې سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خو ما خبر پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو زموږه دې امریکانه
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هرڅ کې نو اغي سر به څنګه تاسو
پر باخو ما خو تاسو یو ځاني چې موږ په خپل ځان د حق غوښتنې د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دې یو مشره وړي چې موږ خپل فرص پوره کړو بین کېنول اوس مخکې دا واکاو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زموږ خیر غواړه
تاسو د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان مرکه اوریدله د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حقلا پارلماني کمیټه په بلوچستان کې د منصبې ترلاندې جوړیدونکو یو شمېر سړکونو فضائي جاج واغستو د منصبې په حقلا ورته بریفینګ هم ورکړل شو د یادونې وړ ده چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د ولسمشر پاکستان ته سفر پر مهال د شپږ سرویخ تره ډالرو منصبې لاسلیک کړي چې په کې تر ټولو مهمه منصبه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري او تفصیل د احمد الله ریپورت کې اورو
په پارلماني کمیټې کې د مشاهد حسین سید نه علاوه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د عوامي نېشنل ګوند سېنټر باز محمد خان د خیبر ایجنسی نه د قامي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی میر حاصل بزنجو او نور یو شمیر د پارلمان غړي شامل وو د کمیټې یو غړي شاجی ګل افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بلوچستان کې د اقتصادي راهداري په دې منسوبې په تیزی سره کار روان دی
کوادر رپورت په حواله باندې پریزنټیشن نمبر تارا کړی شو دی موږ لاړو روډ ویزټ مو کړو تقریبا د نیکسټ اینڈا پورے بعد سورابا پورے دا روڈ سر تا ورسی کی او دن زاینو پورا 98% روڈ کمپلیٹ شوائے دے تن لگٹ خبر دا دا چی ویسٹرن روڈ پیسی طریقہ باندے روان دے چی دیر سر با انشاءاللہ تعالی دے گوادر نا افغانستان تا و سنٹر لی شایتا ایکسپورٹم شوری شی او چی کم بلوچستان کی دن نا کم آدنیات تی آغا بم دے گوادر پورٹ نا ایکسپورٹ کی کی
دا ذکر دا چی دروان کال پا اپریل میاش کی دا چین دا صدر دا پاکستان سفر پر محال دا شپک چلویخت اربا ڈالرو منصوبے لاسلیک کڑے شوی چې پکې تر ټولو مهمه منصوبه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري و خو د دې منصوبې په حق له عوامي نېشنل ګوند قامي وطن پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر نور ګوندونه دا دریز لري چې حکومت دې په منصوبه کې څه قسمه بدلون نکوي او لومبه دې په غربي لارې کار سرته ورسوي په کمیټې کې شامل د عوامي نېشنل ګوند سېنټر باز محمد خان وایي چې په غربي سړک لکه د شرقي سړک په شان کار نکېږي
نو د بلوچ کوم پریمانه د ویسټرن روډ باندې مخکې کار شروع شي د دې خان نه جوبه پورې او جو نه بیا کوټه کوټه نه بیا دا د 80 کیلومتر ویسټرن روډ باندې د مول کوټ او د دې خان هم مخکې کار شروع سنگل روډ دی او مو کوی چې نه دا د سنگل روډ نه دا د رائټ هاي پی کوم ډبل روډ دا د ورک نشي نو موږ نیکسټ ویزټ باندې د خان جوب پورې موږ هغه پورې باندې مطالعه کې سن شو شو پورې ویسټرن باندې کار نه شروع شو
د یادونه چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د روان کال په مئی میاشت کې په کوټه او په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټولګوندیزي غونډه هم کړې وې احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ری چارواکی وای چنن به د شمالي وزیرستان د 1900 سیمو مشران را بلیو خپل سیمو ته به د سنیدو لپاره ورته فارمونه او هدایات ورکول کیږي. د اندراج نوسته به د شمالي وزیرستان د 1900 کلونه د بیکوره شوو خلکو مرحله وار ستنیدل پیل شي. په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال، بانگی دور، گلاک خیل، شر خیل، نواب منډی، نان خیل، نرای کلی، سیرډوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسۍ فرمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیه په وینا د 19 کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بیکوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه بیرته واپسی شروع شوې، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخ.
مشال ریډیو تاسو ته د اسلام آباد په تاریخ کې په لومړي ځل کې دونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د ووټونو اچولو عمل روان دی. د دې مقصد لپاره د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د ووټونو اچولو لړۍ سهار 2 بجې پیل شوې ده او ویل کېږي چې د ماښام تر 5 بجو پورې به جاري وي. تفصیل د ریاض مسخیل نه اورو.
اسلام آباد کې د بلدیتی انتخاباتو د پاره وټونو اچول کیږي. د وټونو عمل سهار 2 بجې پیل شوې دي او دا به بغیر د صدمینا تر ماخام 5:30 بجو جاری وي. د بلدیتی انتخاباتو لړکې اسلام آباد په کلیوالو او خارو سیمو ویشل شوې دي چې پکې ټوله 50 یونین کونسل جوړ کړی شوې دي، چرته چې به شپږ لکه شپږ یا زر نه زیات خلک خپل رایه استعمالوي. د تاریخ لومړي بلدیتی وټونو د پاره سکم 3500 امیدواران په میدان کې دي چې پکې به د 2500 انتخاب کیږي. مشال یو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم د انتخابی عمل تفصیلات صدا سے بیان کړه.
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوی دي. هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. په دې کې 13 کسان کې به یو چیرمین، یو وایس چیرمین، شپږ جنرل ممبر وي، دوه خواتین او یو یو چې دی نو هغه به د نوجوان، نان مسلم، اقلیت او د پیډنت ورکر، مزدور، کسان سیټي.
د الیکشن کمیشن په وینا بلدیاتی وټونو د پارا شپږ سوه او سلویخ پولنګ سټیشن جوړ کړی شوی دی چې پکې ځینې حساس ګرځول شوی دی. په دغه اړه راته بیا هم خورشید عالم وی
درې سوه شپږیس بلډنګ دي چې په هغه کې دا 44 پولنګ سټیشن قائم شوی دي. په دې کې دوه پیتو داسې بلډنګ دي چې هغه تم تخکاری چې هغه سینسیټیو دي. هغه باندې موږ شپږ سوه نه زیات رینجرز تعینات کوو او دې تقریبا یو بټالین آرمی به هم کېږي. هغه هم د شپږ سوه جوړیږي. دا به په دغه حساس باندې او دو به د کوک ریسپانس فورس تور باندې هم یو چې کم دی کې حالات خراب دي دوه دن رسي. د دې نه علاوه پولیس چې دی نو هغه هم تقریبا سو شپږ دره کسان به په دې کې ډیوټي کوي. هغه کو فرض سره ضرورت کیږي نو دې کې نور هم اضافه کیږي شي.
د سې قسمه شکایتو او انتخابی عمل نگرانې لپاره الیکشن کمیشن یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. د یادونې ده چې اسلام آباد کې د کیدونکو بلدیاتی وټونو دوران په سرکاري دفترو کې چټي نشته. البته سرکاري نوکران باید د معمول په ځای ماسپخین 2 بجې چټي کوي او د هغې وروسته کولی شي خپل ووټ استعمال کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریاست مساخیل رپورټ تاسو ریده د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو لسمې متر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوی ائتلافي حکومت شاوخوا دوه کاله پوره کیږي. دا چې د موجوده حکومت په دې دومره موده کې څه وکړل او کومې نیمګړتیاوي لا هم په صوبه کې موجودې دي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي. حکومت او حکومتي ګوندونه واجی داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي. اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له مشال راډیو ته وویل:
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبدیلی راغلي ده، په پوره ملک راغلي ده.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یوه بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هېڅ کړی نه دی.
د خلکو په منځ کې ستړي راغلي وي، دلته مړې شوي وو، دلته داسې واقعات شوي وو چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړل. یعنې زه پوښتنه کوم چې په دې حواله کوم پیشرفت شوی
د اصغر اڅکزي په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی، نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تېر حکومت په پرتله په کې زیاته ناارامي راغلې.
موجوده حکومت یو داسې پروجکټ نشي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دوه نیم کاله کې لا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله، لا موږ کېرن کالج جوړ کړلی، لا موږ انټر کالج جوړ کړلی، لا موږ ډګري کالج جوړ کړلی، لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یوه بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکې کښېښودې.
دا خبره کې د کوټي چمن دا لویه لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیرو، دا د کوټي چمن لار دوی جوړه کړه. دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لاره کې لوی رکاوټ دا رجت دی. دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړی، نن چې دی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کوي، نن په لولای کې یونیورسټي ده، نن چې دی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي.
د نصرالله زیری په خبره په تېر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل، نه اوس که هره پیښه وسي د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي:
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کوم کرپشن چې دی هغه شروع دی، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ ونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د اسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو سمره خوښوي. اوس په خبرې کې د مازیګر د رینی مې بچی شوې دي د نجیب عامر نه بلن خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسېدل لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي، امریکا نن په کابل کې اوسیدونکو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال لیدل کیږي نو احتیاط کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوي دي. دغه تلفات په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې مخې ته راغلي دي. راپور نوای د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې وژل شو. پولیس وایي نوموړی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخیلوال، د بلجیم لپاره عمر سمت، د ناروې لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلي د نوو سفیرانو په توګه ونومول. راپور نوای په ایران کې هغه شپاړس کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي. په دوی کې نه تنه ایرانیان او اووه نورې پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریه په یو شمالي خارګوټي کې د روسیې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې د معلوماتو له مخې په اري حاسمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده. او ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سفې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې.
لاند خبرینه هم د نجیب عامر نواری د لوریدونکو اوس وخت چې د پاکستان کورنو رسپانه ته د کتنې او د رسپانه ته زمون همکار یاز موسی خیل کتنه کړې د ناراضي جوړ چې پاکستان زنه رسپانه په خپل اداریو کې سلی کړي دي.
نن جنگ رسپانه خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړي دي او وایي د تیری اوګدې مودې راسي د دوه ملکونو په تعلقاتو کې تریخواله او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغه باوجود حالات د خکېدونوم ناخلي. د رستو کې امریکا د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعہ د دوه ملکونو د تعلقاتو خکولو کوشش وشو، خو عین په موقع د مولا عمر د مرګ خبر دغه شش هم د ناکامۍ سره مخ کو. ادارې وایي چې خراب حالاتو کې د دوه ملکونو زینی لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندستان هم افغانستان کې د خپل خپوک لګولو لپاره مسلسل د دوه ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره زینی لوی نړیوال طاقتونه هم د خپل اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات خشي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. ادارې اخیره کې وایي چې د تیر زیارت پر ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو او هغه کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمهیز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم د پاره چې د دوه ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج رسپانه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د سلویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړی ده. او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی چتولی شي، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د هغو یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو سره څه وړاندې برمتکړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا ایکسپریس ریبیون ورځپاڼې د جنوبي اشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر سخت لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خبر شوی ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو تل سو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکام دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کنی کوم بهرنی سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یوه لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فیکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بیلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکنه وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي اسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او لاره یې نړیوالو ته د خپلو موسیقۍ او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته پرون په منګوره کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه او شوه چې پکې د سواد تاریخي تعلیمي ادارې جان سیب کالج ته ودانې د خوندې کولو او د یو کمی ورثه ګرځول لپاره د یو کمپاین په لولو پریکړه وشوه. د کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جان سیب جوړ کړی دی او د دې ودانې ته په زلزله کې د زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم د غونډې ته ورغلی او د ریپورټ یې جوړ کړی دی.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابي خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکان په کولې، ګلګي ته پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلې شوې ده د پوهې د قلم. نو زه په خپل ځای مې چیرې په یو حال باندې چې د دې غورځول چې د مناسب نه بین صافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدې شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې
داسې کالج دی چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دغه قومي ورثې په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تہذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه دا چې په تیره زلزله کې کم نقصان ورته رسیدلی دی، نو مونږ نن په دې میټنګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
پرس کې د حکومتونو په حواله باندې ووایه یا د سی ان ډبلیو په حواله باندې ووایه، خو دا خواهش دی، دا کوشش دی چې داسې نمونه سه واقعیت وشي او هغه مونږ وران کړو، په هغه کې هغو ته زیات تر سہولتونه ورته ملاویږي. په دې کې په ځلن مثال درکړم چې ګورنمنټ ودود یا اسکول چې یو بهترین اسکول و هغه چې نن جوړ شوی دی، نو د هغه تاریخ چې کوم دی هغه مسئله شوی دی.
د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره رابللی شوی غونډې مقصد په اړه ځي خبریار فضل خالق وایي
په دې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي د بچکولو لپاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکي لیول دي هغه په دې کې وټاکلې شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو ورې د مومند ایجنسی امبار سیمې خلک وایي چې دای په سیمه کې د سکولونو شمیره ډیره کم ده او چې کم سکول نشته هم نو الته استادان ډیر کم راځي. دوی وایي چې استادان هفته وار ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راځي او بیا بل هفته بل استاد. د دغې سیمې خلک وایي چې په سیمه کې ډیر ځوانان تعلیم یافته دي، نو باید هغې د استادانو په توګه برتي کړل شي او ته د روزګار موقع ورکړل شي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
د محمود ایجنسی د انبار تحصیل اوسیدونکو وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له خپل معاش درېمه برخه پیسې ورکوي او د سبق خودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفته واري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
د سالې کالې یم مقصود لري نه ملي تکلیف دی چې کنه چې کم دي کنه پای کې ډیپټی نشته هغه تیار د نجات مسافر کې جن کوم سکول دې سر باندې دی په ورا کې دې سکول دې سر باندې ملکانه نه تنخوا دی او سازان دې ډیپټی نشته نو مشکلان دې د غریبا جوړ ته والي دې په ډالو کې نه کړ سازان خو رښتا نه چې راشم خپل ګپونه وړي ډیپټی نه کوي بل چې کم دی لسورونه چې کم دی هغه تنخوا دی واغوي نه شخص دې مزدوري کوي.
محمد یار خان د سرو شانبار وسیدونکې دی او هغه وای چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغه ماشومان هم د استادانو د نره تک لوجه وړاندې نشیتلې.
دلته نه د ډیټې څخه سره څه پته نه لګیږي چې په ورځ وکړه چې ډیسټر کې خپل دغه وری کې اړې تیان او دی او رکشي دلته دی علاقې څو کې او کس ته پیسې ته ومه نیو تاسو دمه څه کوي ما څه مان کو ته به بس درې درې سره 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 اوس مونږ هم څه نه لري یاد کړی اسبه کو پرې را نو تاریما
ګلزادان می او بل دغه سیمه اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه
خو دې نه ډیر کمای دی استادانو ته دی مال بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخه څنګه جنا نه دا درخواست دی چې بس د خپل تنخواه دی په لاله طریقه کوي.
لدی ورستو می د محمود سید دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبره وکړه.
انبار چې کوم سیسټم سره د سره بم د ریسکو کې را د انبار د یو پسمنده تحصیل او د کی ایجوکیشن فور اول د زمونږ ټول ځموالي دا د سازانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او که څو دي نه کوي نو هغه به به بدل شي به ټرمینیشن کیږي دا هغه ځای به بندي
او یاد دی چې څو مو دا وړاندې د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد دو ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د ونیسې خبرونې د سولې په لور. د سولې په لور نننې خبرونه کې د عدم تشدد په موثریت او اغیز باندې خبرې شوې دي. د خبرونه بشیر ګوخت جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخیم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورت کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې لوجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره سیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپکول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هڅې نور جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کلی وی خو په دې رسېو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو، د نخړو هړتال، د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. زینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دی بریالي شوي. افغانستان کې لنون سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسي بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوال ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسی. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګ نه ده.
مونږ خو چونکه مونږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار مونږ ریخت یا رو داسي، نو په هغه کې مونږ لکه ډېر خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونشي. کافی خلک چې کم دي چې هغه مونږ په ټوپک خو پترالو اډا دوشو خلکو یار رااله د یار یې هغه ډېر لږ سات ته پرې جي هغه که تاسو وګورئ کنه تشدد ولا شی چې کم نه کنه هغه کوي. مونږ سمولې شو مونږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړولې شو. نو افغانستان کې چې سو شو دا سوره کال روس وکړو اوس ورپسې دا نور جو وکړو، نو بس مونږ خو سلامی شو بو جی بس بھائی تاسو را دای چې څنګه وی ټیک ټاک تب بل اوټه کې تب بل وې تب بل دغه خدای راځي اغه 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 دن نه دې مینیا کم شهر او جی په مینه کو تاسو وګورئ نو مینه باندې چې زه ورم پوي کې دې مینه په لاس او کنه د زور کې مطلب تډیر خان و ما او دبر تډیر پاسه ما دغه بو کوم خدما دن نه پزړه کې بستا غا تاسو را غني.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلواله جګړې سربېره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو زینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې، خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتی یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري، د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک للارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولی کا بنرجی وای:
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیخ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه، پر هندوستان برطانیا حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډیره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډیرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد لپاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. دا دوی دری زاده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمر ډیر ګواخونه په مخ کې نه لري، لکه څومره چې د وسلواله مبارزي خلک د ځان په وړاندې درلودې شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک خپل مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
جوڑ کا بہو